جشوی دا زدی رادیو دا ریسات دا خبرونه دا وریدون که هر کلی کوم دا خبرونه چه پا منزنی چه پا دولش پشن بی پا افغانستان که خبریشی پا انترنت که پا زدی رادیو دات کام که نوالیشی ورانی با پا تفصیل واری چه تمه دا ننبا دا کابل شار دا برشناستون زها وارشی او پا بغلان که با دا برق قطشی بی سیمان وصل شی خلومره خبرونه سید کمال شا عارف آوروی
په سر کې د خبرونو سرټکی د برېښنا شرکت چارواکي ډاډ ورکوي که په سیمه کې له امنیتي ستونزو سره مخ نه سي د نن شنبې ورځې په جریان کې به کابل ته پرې سوې برېښنا بېرته وتړل سي. د ننګرهار سیمیز چارواکي وایي په دغه ولایت کې تر سره سوو عملیاتو کې د داعش ډلې تر اویا ډېر وسلوال وژل سوي دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د سوریه د اوربند په اړه د امریکا او روسیې خبرې جدي او رغونکي دي. د خبرونو تفصیل د برېښنا شرکت چارواکي ډاډ ورکوي که په سیمه کې له امنیتي ستونزو سره مخ نه سي د نن شنبې ورځې په جریان کې به کابل ته په بغلان کې پرې سوې برېښنا بېرته وتړل سي. که داسې وسي دا به په کابل کې د برېښنا د درې اونۍ راهیسې روانې پرچاوي پای ته ورسوي. د برېښنا شرکت ویاند وحیدالله توحیدي پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل چې همکارانو یې سیمه کې کار پیل کړی او نن به کابل ته برېښنا جریان پیل سي.
امنیت پخې کېدو سره ساحې ته دننه شي او هغه به وتړي او انشاءالله یو څلوېښت میګاواټه برېښنا به په دفر نن کې د یو فیډر نه ولګو او په دویم فیډر به همکار پیل شي. که وخت پیدا شو تر سبا ماښامه پورې به د امنیتي ستونزه نه او سبا ماښام پورې به دویم فیډر نه وتړل شي.
اخوا د بغلان والی عبدالستار باریس پرون ازادي راډیو ته ویل د بغلان هغه سیمه چیرې چې برېښنا پرې سوي دا مهال د امنیتي ځواکونو لخوا نیول سوي او په سیمه کې د برېښنا د بهیر په وړاندې دا مهال یوازې تخنیکي ستونزې پاتې دي چې ژر به هوارې سي. بلخوا د بغلان سیمیز چارواکي وایي دغه ولایت د ډنډي غوري او ډنډي شهاب الدین په ځینو سیمو کې لا هم د حکومتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ جګړې دوام لري. د بغلان والی عبدالستار باریس پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د نیازالله وردګو او جوینو په نوم سیمو کې جګړې دوام لري. ښاغلي باریس مخالف وسلوالو ته د درنو تلفاتو او وشتو ادعا وکړه. د وای د دوی 15 وژل سوي او ټپیان دي. په وژل سوو کې یو هم د حمزه په نوم یو تن دی چې د وسلوالو د سیمیز قومندان قدیر مرستیال و. د قاري امینی په نوم یو بل کس چې په متقی مشهور هم د نن ورځې په عملیاتو کې وژل سوی دی. امنیتي ځواکونو په پام او شمارلو قدمونو مخکې ځي. د بغلان والی په دې عملیاتو کې د امنیتي ځواکونو د ورو پرمختګ سبب د وسلوالو مخالفینو لخوا په سیمه کې ځای پر ځای سوي مځکني ماینونه یاد کړل. ښاغلی باریز وویل چې امنیتي ځواکونه دا هڅه کوي چې په جګړه کې ولسی خلک زیانمن نه سي. په ننګرهار کې چارواکي وایي د داعش پر ضد عملیاتو کې پرمختګ کړی او دا مهال د چین ولسوالۍ په مامند سیمه کې جګړه روانه ده. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګانی ازادي راډیو ته وویل چې د افغان ګډ ځواکونو لخوا په څیرمه نازیان ولسوالۍ کې هم د داعش د وسلوالو پر ضد عملیات پیل سوي دي. خوګانی وویل د دې عملیاتو د پیل راهیسې د داعش ډلې اویا تنه وسلوال وژل سوي او په لسګونو کلي له دې ډلې پاک سوي دي. چارواکي وایي هغه سیمې چې د داعش له وسلوالې ډلې نیول کېږي پکښې به د محلي پولیسو پوستې جوړوي او تړل سوي ښوونځي به بیرته پرانیزي. بلخوا په غور کې امنیتي چارواکي وایي دغلته د داعش د وسلوالې ډلې یو سیمیز مشر نیولی دی. د غور ولایت امنیه قمندانۍ ویان احمد محمودي ازادي راډیو ته وویل چې نیول سوی کس د مرغاب اوسېدونکی دی او پرون د غور مرکز فیروزکو ته نږدې نیول سوی. ښاغلي محمودي د نیول سوي کس نوم وانخیست خو ویې ویل چې دا شخص مخکې تر دې د غور په شمال کې د طالب وسلوالو مشر و او له څو میاشتو راهیسې د داعش وسلوالې ډلې سره یو ځای سوی و چې په دې ولایت کې د دې ډلې شریکوله. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله نن د کرکټ په آسیایي جام کې د شاملېدو لپاره په روانو لوبو کې لامان کرکټ لوبډلې سره سیالي ته وځي. دا سیالي په بنګلادیش کې روان دي. افغان کرکټ ټیم پرون د دې سیالۍ په لړ کې خپل لومړنۍ لوبه د عربي متحده اماراتو په وړاندې وبایلله. بیا هم شرغلاست. د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون او د اروپای ټولنې مشرانو اعلان وکړ چې بریتانیا په اروپای ټولنه کې چې برېټانیا به په اروپایي ټولنه کې پاتې سي. ورسته تر دوه ورځو سختو خبرو کیمرون تیره ورځ ناوخته وویل له دې تړون سره د انتخاباتو د وخت ژمنه پر ځای کیږي چې برېټانیا ته به د کډوالو پر ورتګ محدودیت لګول کیږي او په ایروزون کې به د برېټانیا له داخلېدو ډډه کیږي. کیمرون وویل چې د اروپایي متحدانو د برېټانیا له دې غوښتنې سره موافقه وکړه چې پر کډوالو مرستې محدود چې پر کډوالو مرستې محدودې کړي او د اداري فساد او تیریو د مخنیوي لپاره فشار زیات کړي. د برېټانیا صدر اعظم وویل چې دا موافقه به خپلې کابینې ته ډېر ژر وړاندې کړي تر څو د تایید لپاره د ټول پښتنې نیټه وټاکل سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي په سوریه کې د یوه اوربان لپاره د امریکایي او روسیې ډیپلوماټان ترمنځ خبرې جدي او تر اوسه رغونکې دي. جان کیری دا څرګندونې پرون اردن ته په لاره لندن کې د لنډې پاتې کېدنې پر مهال کړې. ټاکل سوی دی چې نوموړی به په اردن کې له پاچا عبدالله سره د سوریه پر وضعیت خبرې وکړي. جان کیری زیاته کړې ټول د دې هڅې پیچلتیا مني او یقیني ده چې ډېر نور کار شته چې باید ترسره سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي دا خبرې اترې جدي او تر اوسه روانې دي څو سختې ستونزې شته چې باید هوارې سي. بلخوا د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن ډیمسټورا ویلي د فبروري په 15مه نیټه به په جنیوا کې د سولې ها خبرې چې د یې هیله لرله پیل نسي. د پینټاګون ویان وای امریکایي ځواکونو په لیبیا کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې پر یو روزنیز مرکز حمله کړې. د دې حملې هدف د دې وسلوالي ډلې یو مشر شرودل سوی چې تیر کال په تونس کې په دوه تروریستي حملو کې په لاس لرلو پړ بلل کیږي. د امریکا دفاع وزارت وایي پیټر کوکوای د جمعې د ورځې د دې حملې هدف د نورالدین شوشان په نوم هغه کس و چې تونسي چارواکي په تونس کې د تیر کال د مارچ په میاشت کې پر یوه موزیم حمله کې مجرم ګڼي. پیټر کوکونه ویل چې آیا شوشان په دې حمله کې چې د سبراته په ښار ګوټي کې سوی وژل سوی کنه، خو ویل په لیبیا کې دې وسلوالو د امریکا ملي ګټو ته ګواښ پیش کړی و.
We see ISIL, you can hear ISIL every single day.
موږ د اسلامي دولت وسلوالي ډله ګورو او هر ورځ اورو چې د امریکا متحده ایالات تهدیدوي. موږ ګورو چې په عراق او سوریه کې څه روان دي. موږ په دې باور یو چې په لیبیا کې د اسلامي دولت د ډلې د دې وسلوالو زموږ ملي ګټو ته ګواښ پیش کړی و. په مصراته کې ځای چارواکو ویلي چې په حمله کې تر یو څلوېښتو زیات کسان وژل سوي او شپږ نور ټپیان دي. او د ترکیې د انتحاري حملې مسؤلیت یوې کوردي وسلوالي ډلې په غاړه واخیست. په دې حمله کې چې څو ورځې مخکې وسول 28 کسان پکښې ووژل سول. درې ورځې مخکې په دې چاودنه کې تر شپېتو زیات کسان ټپیان سوي هم وو. د جمعې په ورځ یوې کوردي ډلې چې ځان د کوردستان د ازادۍ بازان بولي او یو مهال یې د کوردستان د کارکر ګوند یا پیکیکې سره هم اړیکې لرلې، په خپلې ویبپاڼه کې د دې چاودنې په اړه ومنله. د خبرونو پای.
آسازی رادیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. برښنا شرکت هیله مند دی چې په بغلان کې به قطع شوې برښنا ورغول شي او نن شاید د کابل د برق ستونزه هواره شي.
درې لینونه په وصل کړی شو، دوه لینونه چې واغه وکړل شو. متاسفانه لږ پورته مرمۍ او دوه لینونه نور هم والي بلر نه ښکاري.
د ځینو امریکایي پوځي چارواکو دا تور د افغانستان دفاع وزارت رد کړ چې خیالي پوځیان شته، داسې پوځیان چې معاش شته او دوی نشته.
دفاع وزارت کې مطابق موجودیت د سربازانو معاش اوله کیږي او معاش بند تزید بند خپل معاش اخلي.
په کونړ کې نجاران شکایت لري چې د غره لرګي پر دوی بند شوي او بهر ته قاچاق نه دی بند شوی. خو مرستیال والی وایي
منګه خپل امنیت ورګون ته کلک هدایت ورکړی چې هر ډول قاچاق هغه په سری په دی چترافي کې هغه په نور به کوي دا په قاعده ډول باندې.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري
د پښتو ژبې تاریخ کې د لومړی ځل و چې یو ځای باندې 15 کتابونه په چیرې او میاشت کې زموږ چاپ شول.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا په پروګرام کې مو یو دا موضوع راخیسته چې په ګوګل ژباړی کې پښتو ځای شو او د ازادیا ووریدونکو په پروګرام کې ساسو په شخص سره شبي پیغامونه خبرو. تا تمه ده نن به له درې اونۍ ځنډ وروسته کابل ته د ورغلي وارداتي برېښنا پرې شوې مزي بیرته وتړل شي. ټاکل شوې وه چې د 140 میګاواټه برېښنا مزي د جمعې په ورځ په بغلان کې د امنیتي وظیفو ښه کېدو تړل شوې وای. خو د برېښنا شرکت ویان وحیدالله توحیدي ازادي راډیو ته وویل د برېښنا د پایو پر ړنګولو سربیره په څیرمه سیمه کې یو ځای څو مزي په ډزو هم پرې شوې چې نن به یې د تړلو چاره بشپړه کړي. په دې اړه نور تفصیل له اجمل ان څخه.
د بغلان په هغه سیمو کې چیرې چې کابل ته د ازبکستان څخه د لیږدېدلې برېښنا څو پایې نړول شوي او مزې پرې شوي، پرون ماسپښین د برېښنا شرکت کارکوونکو ته د کار کولو اجازه ورکړل شوه. د برېښنا شرکت ویان وحیدالله توحیدي ازادي راډیو ته وویل دوی د جمعې په ورځ 2 بجې د پرې شوو مزو په تړلو او د پایو په رغولو کار پیل کړ. د توحیدي په وینا همکارانو یې هڅه وکړه چې د 140 میګاواټو برېښنا درې مزې چې کم سیانې لیدلې وو په لومړی قدم کې وصل کړي، خو د برېښنا مزي څو ځای نور هم په ډزو پرې شوي او په داسې وسیمه کې دي چې لا هم بشپړ امن شوی نه ده چې دې کار وسنډوه. نوموړي چې پرون ماښام له ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل
درې لینونه باید وصل شي چې هغه اندازه کم اسید لیدلې وو. دا وصل کړی شو، دوه لینونه چې واغه متلل شو، خو متاسفانه لږ پورته چې اوس هم امنیتي ستونزې لیدل کېدی. هغه سیمه کې هم یو دوه مرمۍ یو دوه جنونه نور هم ولیدو چې د لر نه ښکاري. نو زموږ همکاران سبا ته د امنیت په ښه کېدو سره په ساحې ته دننه شي او هغه به وتړي او انشاءالله 140 میګاواټه برېښنا به په دفه نن کې د 1 فیډر نه ولګو او په 2 فیډر به همکار پیل شي. که وخت پیدا شو تر سبا ماښامه پورې به د امنیتي ستونزه نه اوسه او ماښام پورې به 2 فیډر نه وتړل شي او کنه چې له سبا ته دا به 300 میګاواټه یا 200 میګاواټه کابل ته نورمال برېښنا راشي.
د برېښنا شرکت ویان وایي چې دا د کابل سره د دې وارداتي برېښنا د بیرته تړلو لپاره د بیړنیو اقداماتو برخه ده او کله چې برېښنا وتړل شي دوی به په سیمه کې د نړیدلو پایو او پرې شوو مزو د اساسي رغونې کار هم پیل کړي چې هغه پروسه که بیا هر څومره وخت ونیسي د برېښنا پر بهیر به یې اغېز نه وي. اخوا د بغلان والی عبدالستار بارز بیا تر دې مخکې پرون ازادي راډیو ته په خبرو کې ویل چې د ډنډ شهابالدین هغه سیمه چې د برېښنا مزي پکې پرې شوي وو پرون د افغان ځواکونو لاسته ورغلی او د برېښنا شرکت کارکوونکو دغلته د مزو په تړلو کار پیل کړ. د ښاغلي بارز په وینا اوس په سیمه کې امنیتي ستونزې نشته بلکې د برېښنا تخنیکي ستونزې دي چې زر به هوار شي. عبدالستار بارز وایي کابل او نور ولایتونو ته چې له دې برېښنا استفاده کوي د برېښنا د مزو تړل پیل شوي. کومه تخنیکي ستونزه لا هم شته چې هغه د برېښنا شرکت پورې اړونده، خو وایي چې لا هم کابل ته برېښنا نه ده رسېدلې. زموږ قطعات په سیمه کې دي، پر دې ستونزې د برېښنا شرکت کارکوونکي کار کوي چې هوار شي. د برېښنا شرکت چارواکي ډاډ ورکوي چې که په سیمه کې له امنیتي ستونزو سره مخ نه شي د نن ورځې په جریان کې به کابل ته په بغلان کې پرې شوې برېښنا بیرته وصل کړي. کدا چې وشي دا به په کابل کې د برېښنا د درې اونیو راهیسې روانې پرچاوۍ پای ته ورسوي. په کابل کې خلک چې د برېښنا د درې اونۍ پرچاوۍ ژوند او کاروبار له سختو ستونزو سره مخ کړی، د برېښنا د شرکت او امنیتي چارواکو غوښتنه کوي چې په بېلابېلو سیمو کې د وارداتي برېښنا د پایو او لینونو د ساتنې لپاره اساسي اقدامات وکړي څو هر وخت د برېښنا دا ډول اوږدې پرچاوۍ رامنځته نه شي.
همدا شیبه مو د برېښنا شرکت ته زنګ وهه. د دې شرکت ویان توحیدي ازادي راډیو ته وویل چې په بغلان کې د شرکت کارکوونکي کار کوي څو برېښنا کابل ته وصل شي او د دوی کار ته تر دې شیبې پورې خنډ نه دی پیدا شوی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماشام لوو د سهار تر او بجو پوری بیا په منځنۍ سپه 12:59 په ټول افغانستان کې آشنا راډیو اوریدل شي. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې تاسو په شخصي شبي پیغامونه خبرو. البته د اس ام اس یادونه وکړم چې تخنیکی ستونزه پکې لرو. که دا ستونزه هواره شوه ازادي راډیو تاسو یو شمېر را رسیدلې اس ام اسونه به هم ولولو. د افغانستان دفاع وزارت د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د خیالي سرتیرو د موجودیت په اړه د امریکا د دفاع وزارت د چارواکو وروستۍ څرګندونې رد کړې. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې د امریکا د دفاع وزارت چارواکو ټینګار کړی چې د افغان خیالي ځواکونو معاش به بند کړي. البته د امریکایانو اندېښنه په دې برخه کې تر ډېره د پولیسو په برخه کې ده، تفصیل له کابل د ناجی ساپوی پر راپور کې.
سره له دې چې امریکایي چارواکو ټینګار کړی چې د افغان خیالي ځواکونو معاش به بند کړي، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د افغان ځواکونو په بودیجه کې به هیڅ ډول بدلون رانشي، ځکه چې د دغو ځواکونو په لیکه کې خیالي سرباز نشته. د دغه وزارت ویان دولت وزیري د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه د بانکي حساب له لارې خپل معاشونه ترلاسه کوي او هیڅوک نشي کولی چې جال وکړي او د بل چا پیسې واخلي.
دفاع په وزارت کې ټول وخت د څیړل کیږي مطابق د موجودیت د سربازانو معاش اوله کیږي او معاش بانک ته ځي، د بانک خپل معاش اخلي. خیالي سرباز خو څوک معاش نه ورکوي، خیالي سرباز چیرته دی چې معاش ورکړي؟ بودیجه خو په کل کې منظوریږي، وزارت مالی ته راځي، د وزارت مالی له لارې بودیجه منظوریږي او بیا موږ معاش اوله کوو. هغه پیسې چې پاتې کیږي هغه خو په بودیجه کې پاتې کیږي، هغه خو څوک راویستلی نه شي.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې امریکایي چارواکو ویلي په داسې یو سیستم کار کوي چې له مخې به یوازې د هغو افغان ځواکونو معاش ورکول کیږي چې فزیکي حضور لري. د منځنۍ اسیا لپاره د امریکا د دفاع وزارت د سکرتر جنرال مرستیال کریستن ابیزایت په دې وروستیو کې ویلي چې د دغه نوي سیستم په تطبیق سره به په امنیتي ارګانونو کې د فساد مخه ونیول شي. له دې وړاندې سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سر مفتش ادارې او یو شمېر نورو ادارو هم د افغان ځواکونو په لیکو کې د خیالي پولیسو د شتون خبره کړې وه. دا په داسې حال کې ده چې په کراتو د افغان چارواکو له لورې دا ډول راپورونه رد شوي دي، خو افغان کارپوهان وایي چې دفاع وزارت باید له امریکایي چارواکو سره په ګډه دا موضوع وڅېړي. افغان کارپوه یونس فکور په روان وضعیت کې د امریکایي چارواکو دا ډول څرګندونې د اندېښنې وړ بولي.
ما به باور درم چې یو عواقب بسیار
زه په دې باور یم چې دا به ناوړه پایلې ولري. په داسې حال کې چې موږ په جګړې کې ښکېل یو، که د خیالي پولیسو په خاطر دلته معاشونه بند شي دا به لویه جفا وي. زما وړاندیز دا دی چې په ګډه له امریکایي چارواکو سره دې دا موضوع وڅېړل شي.
خغلی فکر وویل چې د جګړې لګښت په کتو کچیر د افغان ځواکونو په ماشونو کې ځنډ رامسته شي، د افغانستان له بحران سره مخامخ کړي. نوموړي له امنیتي ارګانونو وغوښتل تر څو په دې برخه کې له حقایقو سترګې پټې نه کړي او له نړیوالو ملاتړ کوونکو هیوادونو سره یو ځای د فساد مخه ونیسي.
نړیوالو چاپي خبرونو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ احمد تکل کتنه ورته کوي.
فارن پالیسی خبرونه په خپل پرونی غاڼه کې په یو مطلب کې چې سرلیک دی افغانستان د پان پر سر، د افغان حکومت ستونزو ته اشاره کړې ده. خبرونه لیکي 2500 کاله مخکې د آتن نامتو جنگي سردار پریکلس چې نوم یې د یونان په تاریخ کې تلپاتې دی ویلي و چې دای د دښمن له جنگي پلانونو څخه دومره ویره نه لري لکه خپل تیروتنو څخه یې چې لري. فارن پالیسی زیاتوي په نننی افغانستان کې هم باید دې ټکی ته پاملرنه وشي چې آیا د طالبانو ځواک او د داعش ګواښ ډیر لوی خطر دی که د چارواکو او حکومتونو ناکامۍ چې د جګړې د دومره اوږدو کلونو له درسونو څخه یې څه نه دي زده کړي. خبرونه په 13 دسمبر میاشت کې د امریکا د دفاع وزارت راپور ته اشاره کوي چې په 2014 کال کې په افغانستان کې د امنیتي حالت د خرابېدو اټکل کوي. د روانې فبروري میاشتې په 9مه د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې CIA مشر هم ویلي و چې په 2014 کال کې به جګړې د 2015 کال په پرتله زیاتې شي. خو فارن پالیسی لیکي کله چې د طالبانو د جګړو په اړه خبرې کیږي باید شرایطو ته هم پاملرنه وشي، په دې معنی چې جګړو په 2015 کال کې وروسته له هغه زور واخیست چې د پاکستان پوځ د ډیورن کرښې په اوږدو کې په قبایلي سیمو کې د افراطي وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پراخ کړل. د ورځپاڼې په وینا له بلې خوا افغان حکومت خپله ټوله پاملرنه له طالبانو سره د سولې هڅو ته واړوله او د جګړې په ډګر کې د پوځي ځواکونو پیاوړي کولو ته یې لږه پاملرنه وکړه. فارن پالیسی وړاندې لیکي که څه هم د طالبانو د پرمختګ مخنیوي ښایي اسانه کار نه وي، خو دا ډله هم کومه بلا نه ده. په تیره اوس چې د هغو په لیکو کې بیلتون راغلی نو ځپل یې ښایي ګران کار نه وي، په دې شرط چې په وړاندې لازم اقدامات تر کار لاندې ونیول شي. خبرونه زیاتوي افغانستان منظم ملي ځواکونه لري چې د شمیر او تجهیزاتو له پلوه د طالبانو له ځواکونو سره د مقایسې وړ نه دي، ځکه طالبان نه نظم لري او نه تجهیزات. خو خبرونه لیکي غوره به دا وي چې افغان ځواکونه هم خپلې نیمګړتیاوې او ستونزې له منځه یوسي او هم په سیاسي برخه کې پر سنجول شویو اقداماتو کار وشي څو په افغانستان کې سولې ته د رسېدو لاره اواره شي. فارن پالیسی لیکي په 2015 کال کې په افغانستان کې ملکی تلفات په بیساري ډول زیات وو او دا هم د افغانستان ناکامي ګڼل کیږي. نیوزویک مجله په خپل وروستۍ غاڼه کې لیکي چې د استخباراتي اطلاعاتو په شریکولو کې د همغږۍ نشټوالی د دې باعث شوی چې په افغانستان کې د ملکی تلفاتو په شمیر کې زیاتوالی راشي. خبرونه زیاتوي په افغانستان کې د امریکا د بی پیلوټه الوتکو او هوایی ځواک هر څلورو حملو په متوسط ډول یو ملکی افغان وژلی. په داسې حال کې چې په 2008 کال کې چې د امریکا او ناټو ځواکونه په افغانستان کې په ټولو پوځي عملیاتو کې ښکیل وو، هم د ملکی تلفاتو شمیر همدومره وو. نیوزویک وړاندېلی کې په افغانستان کې د ملکی تلفاتو زیاتېدل ښیي چې اهداف په دقت سره نه په نښه کېږي، او اوس چې په پوځي عملیاتو کې د امریکا د پوځ د ګډون لپاره غوښتنې زیاتې شوي، که حالت په همدې ډول دوام وکړي نو ښایي ملکی تلفات تر دې هم زیات شي. نیوزویک د امریکا د پوځ د هوایي څارنې د مسؤل کریس وډ له قوله لیکي چې وایي که د هوایي حملو په برخه کې اصلاحات رانشي نو معنا به یې دا وي چې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره له 2009 کال راهیسې ټول درسونه هیر شوي دي.
په کونړ کې نجاران شکایت کوي چې حکومت پرې د لرګیو انتقال بند کړی خو جنګلونه وهل کیږي او چارتراش قچقیږي. چارواکي څه وایي؟ لاسد آباد د رحل انوری پراپور کې اور.
په کونړ کې د لرګیو صنعتکاران د پنځشنبه په ورځ د دې د پار راټول شوي وو چې حکومت د ځنګل وهونکو او د لرګیو د قاچاقړونکو په کنټرول کې ناکام شوه. شپه او ورځ ځنګلونه وهل کیږي او لرګي په قاچاقي ډول نورو ځایونو ته انتقالیږي، خو دوی چې په کونړ کې ترې پاخه مواد جوړوي ورته اجازه نه ورکول کیږي چې له یو ځای څخه بل ته لرګي انتقال کړي. په کونړ کې د اتاق تجارت یو تن مسؤل حاجی میرویس افغان وویل په ولایت کې د لرګیو څخه د دروازو، چوکیو او نورو شیانو جوړولو نږدې 400 وړې فابریکې موجودې دي. په دغو فابریکو کې په زرګونو کسانو کار کولو او هر یو تن خپل کورنۍ ته حلال رزق پیدا کولو، خو څه موده کېږي چې په کونړ کې او له کونړ څخه بهر د لرګیو انتقال بند شوی چې دوی یې ستونزو سره مخ کړي دي.
نجار مو بیکاره، ځوان مو بیکاره، کلی مو بیکاره، په کلي کې مو بل ځوان بیکاره، ترانسپورټ مو په همدغه لرګي چلېده ولاړ دی، هوټل مو همدغه لرګي دپاره چې د افغانستان د مختلفو ولایتونو نه خلک راتلل هوټلې مو پرې آبادې وي، هوټلې مو شړې دي. په بازار کې مو دوکاندار چې شریش زلفۍ میخ او نور آلات خرڅول هغه نن په ټپه باندې ولاړ دی، هغه دوکان تړلی دی. نجار چې په نجارۍ فابریکه کې کار کوو هغه بیکاره دی. هغه چا چې ورته په شا باندې لرګی راوړو هغه بیکاره دی. هغه دارې ماشین چې ولاړو هغه په لرګی را کوو د نجار دپاره آماده کوو هغه بیکاره دی، هغه ولاړ دی.
هغه وایي که حکومت غواړي چې د ځنګلونو وهلو ته د پای ټکی کېږدي نو د لرګیو قاچاق دې بند کړي او هر څوک چې ځنګل وهي او یې قاچاق کوي ودې نیسي او سزا دې ورکړي.
ځنګل نن هم قطع کېږي، پرون هم قطع کېده، سبا هم قطع کېږي او لس کاله بعد هم قطع کېږي. د ځنګل قطع او د ځنګل د قطع مخنیوي د نجار په پروسه پورې کوم تعلق نه لري. نجار هغه لرګی استعمال کړی په کونړ کې چې هغه بیکاره دی، هغه پرسوده دی، هغه د قچرې او د خره کرایه نه شو برداشت کولی چې پاکستان ته واوړي ورته خرج. کوم چې ښه لرګی دی اوس هم په دې غرونو باندې روان دی، پاکستان ته قاچاق کېږي او د قاچاقو مخنیوی هیڅوک نشي کولی.
میرویس افغان وایي دوی ته د خامو موادو د نه رسېدو او د پخو موادو د نه انتقال په وجه ټولې کارخانې بندې دي او په زرګونو کسانې بیروزګاره شوي دي.
او د لرګي په صنعت کې په کونړ کې تقریبا د 15,000 نواله تر 15,000 پورې کسان په دې کې په کاروبار باندې مصروف.
دوه تنه صنعتکارانو د ځانونو د پیژندګلوۍ څخه وروسته ازادي راډیو ته وویل له حکومت غواړي چې د دوی فابریکو ته د لرګیو په راوړلو بندیز لري کړي.
زمرګ نومې ده او په کندګل کې فابریکه ده نه جاري
غوښتنه مې دا ده موږ کار ازاد چې موږ تباهي سره مخ شو. اتلس کسانو پورې ما سره مطلب دا بیروزګاره کښېنه سره زما او د ځای کرۍ رامانې ده او خرچه رامانې کېږي. مطلب نور دې د جوړ شو چې وتښتو به کوم تر بوتو
اسحاق ده د کونړ له اوسېدونکو د ولایت موږ اوس فابریکې تړلې دي او بندې دي. موږ باندې هغه تګین د خلکو کارونه پاتې دي، پیسې رانه ایستارې کړي دي، مشکل سره مخامخ یو. زموږ هیڅ چاره بله نه کېږي. موږ د حکومت د غوښتنه چې موږ بل څه ته تیار نه کېږي، خپل کار ته بېرته موږ تیار کړي او دا خپل کار راته آزاد.
دوی وایي حکومتي چارواکي د لرګیو په قاچاقو کې لاس لري نو ځکه یې مخه نه نیول کېږي.
تازه لرګي مطلب هغه تازه یې مطلب پیسې کې پاکستان ته مولې پلی سرکو قتم چې خاص داد دی، خو موږ غریب سړي ته مطلب چې هغه موږ په افغانستان کې لګوو، په افغانستان کې مصرفوو، هلته خوساکېږي، خرابېږي، هغه به هغه بند دی.
ځنګل وهل جوړو دوام لري، هغه په دې خاطر دوام لري چې هغې نه انډه لرګي وباسي، هغه انډه ټول قاچاق کېږي. بل ولایت ته موږ ته لرګي ارکل لرګي موږ ته نه آزادېږي او قاچاقبور هلته ورکړو، په کنډګل کې واخلو، زوړ لرګي واخلو، قاچاقبور ته ورکړو، سار مانځه به زموږ دکان مخته کته کلي. موږ ته اوس په خپل آزاد نه دی،
یعنی قاچاقبر راوړی شي تاسو
مزدور راوړې شه مونږ نه راوړې.
په کونړ کې د اوتاق تجارت مشر حاجی محمد جلال وای د لرګیو ته انتقال باندې دو سره د دوی او د ګمرک په عوایدو کې کمی راغلی دی.
د ګمرکاتو چې کوم عوایدو په هغې مغیزه شوی ده، هم زموږ د اوتاق تجارت چې کوم د سکتور خصوصي ریاست دی په دې باندې هم ډېر دغه وکړو چې مخکې مونږ تقریبا یو لک شل زره یو لک دیر زره افغانۍ ماهانه عواید ورکول، اوس موږ د مرکز نه چې موږ ته چې راځي هغه راځي، موږ بس پیلن موږ مواید نه لرو.
د کونړ مرستیال والی قاضی محمد نبی احمدی ازادي راډیو ته وویل د لرګیو د انتقال اجازه درې کاله وړاندې د ولسمشر کرزي لخوا ورکړل شوې وه او د جدي په میاشت کې هغه موده پوره شوه چې د ولسمشر د امر سره سمې د لرګیو په انتقال بندیز لګولې دی.
پخ مواد د جرات ماب جمهور رئیس صاحب د حکم له مخې نه دلته آزاد شي وو او ټاکلې موده درلودله، او په ټاکلې موده کې دغه پخ مواد چې عبارت د دروازې او د کړکۍ او شدار او د میز او چوکۍ څخه وو دغه موده د ختمه شوې ده فعلاً لپاره.
هغه وایي دوی هم کوښښ کوي چې د صنعتکارانو د کارونو د بیا پیل کېدو دپاره کومه لاره پیدا کړي.
په دې رابطه باندې یو هیئت هم راغلی و، موږ د اصر هم دا خبره شریک کړله چې د کونړ خلک د کونړ ولسونه دا غریب بیچاره مظلوم خلک دی، کاروبار نه لري، د کاروبار د زمینې د برابرولو لپاره یو قانوني لاره پیدا شي، ولې تر دې دمه څه نه دی شوي.
مرستیال والی وایي دوی هیچا ته اجازه نه ورکوي چې ځنګلونه ووهي او یا هم وهل شوي لرګي په قاچاقي ډول انتقال کړي.
موږ د قاچاقو خلاف یو او قاچاق په قطعي ډول موږ دلته بند کړي، دا د قانون خلاف ورزي ده، د ټولو قوانینو خلاف یو داسې کار ده چې هیڅ ډول قانون دې ته اجازت نشي ورکولی. بنان موږ خپل امنیتي ارګانونو ته کلک هدایت ورکړی دی چې هر ډول قاچاق که هغه په سریپر وي، چتراش وي، که هغه په نورو برخو کې وي، دا په قطعي ډول بند وي او هیڅوک نشي کولی چې دې انتقال ته کوم قانوني صبغه ورکړي.
خلک وای په لری پرتو سیمو کې اوس هم ځنګلونه وهل کیږي او وهل شوی لرګي څه د غرونو او څه هم د تورو سرکونو لالارې نور زینو ته قاچا کیږي. څه موده وړاندې د لرګیو ډکه درې لارې ونیول شوې چې اوس هم په ګمرک کې هغه لرګي پراته دي.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د کابل پوهنتون یو استاد د ماشومانو لپاره د کیسو په لسکونو کتابونه چاپ کړي دي. له کابل خان محمد سیند راپور لري.
په دې وروستیو کې د کتاب د مطالعې د فرهنګ د پراخولو لپاره ځینې تصویري کتابونه چاپ شوي دي. د کابل پوهنتون استاد محمود مرهون یو له هغو لیکوالو دی چې په پښتو ژبه د ماشوم د ادبیاتو و تصویر لرونکي کتابونه چاپ او اته دېرش له نورو ژبو ژباړلي او هغه هم چاپ کړي دي. خاغلی مرهون آزادی راډیو ته وویل د کتاب ویلو فرهنګ باید له ماشومتوبه دود شي.
د پښتو ژبې تاریخ کې د لومړی ځل و چې په یو ځای باندې 45 کتابونه په تېرې یو میاشت کې زموږ چاپ شوله. ډېره برخه یې ترجمه ده او لږ برخه یې موږ لیکلي دي. د دې مخکې هم موږ لس کتابه د کوچنیانو لپاره چاپ کړي وه او په وړیا توګه مو ویشلي وه. د کوچنیانو د ادبیاتو په اړه نور هم خپلو کارونو ته ادامه ورکوو. اوس مهال موږ پر یوه دایرة المعارف کار کوو چې انشاءالله په لنډو وختونو کې به چاپ شمېر 5500 جلده دی چې په لنډو وختونو کې به د هېواد بېلابېلو برخو ورسیږي.
د ماشوم ادبیات د امان الله د حکومت په موده کې په مطبوعاتو کې ورګډ شول او سراج الاطفال لومړی خپرونه وه چې په هغه وخت کې چاپ شوه. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي په وروستیو کلونو کې د جنګونو له امله دې برخې ته پام کم شوی. د دې وزارت ویان هارون حکیمی ازادي راډیو ته وویل چې حکومت دې کار ته یو کمیسیون ګمارلی چې د هېواد لیکوالان وهڅوي.
اطلاعات و فرهنگ وزارت د کوشنیانو د ادبیاتو د ودی او تشویق په خاطر د کوشنیانو د ادبیاتو د درو مهمو آثارو پر انتخاب غور کوي. د یو کمیسیون د لارې چې وروسته به د یو پروګرام په اوږدو کې دغه درې آثار لومړی، دوهم او درېمه درجه لوړې جایزې اخلي. اطلاعات و فرهنگ وزارت په نظر کې لري چې د خپلو خپرونو څخه یوه د کوشنیانو د ادبیاتو لپاره ځانګړي کړي. اطلاعات و فرهنگ وزارت ژمن دی.
ځینې میندې په دې باور دي چې مناسب فولکلوریکي کیسې د ماشوم پر سالم ذهني او فزیکي ودې ښه اثر کولی شي. ځینې نور بنسټونه هم شته چې د ماشوم د ادبیاتو لپاره هڅې کوي. له دې جملې څخه یو د کابل عامه کتابتون دی چې د ماشوم د ادبیاتو په ځانګړي تالار کې یې شاوخوا 1500 کتابونه موجود دي. د دې کتابتون رئیس دواخان میناپال آزادي راډیو ته وویل
مر د عامه کتابتون په چوکاټ کې د ماشومانو تالار لرو او هر ورځ لسکونو متعلمین نو زکون کې د مکاتب راځي او تالار له کتابونو څخه د شعرونو سره د دې له کیسو څخه استفاده کیږي. ماشومان راځي او د دې والدین ماشومان دلته راوړي او ځینی وګټه
د ماشوم د ادبیاتو د رواجولو هڅې په داسې حال کې کیږي چې خلک وایي د معلوماتي ټکنالوژۍ پرمختګ او ټلویزیونونو د ماشومانو پام وراړولی دی.
اته بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له سید کمال شاه عارف څخه اور.
د برښنا شرکت چارواکي ډاډ ورکوي که په سیمه کې امنیتي ستونزو سره مخ نسي د نن شنبې ورځې په جریان کې به کابل ته په بغلان کې پرې سوې برښنا بیرته وتړل سي. د بغلان سیمه چارواکي وایي د دغه ولایت د ډنډي غوري او ډنډي شهاب الدین په ځینو سیمو کې لا هم د حکومتي ځواکونو او وسلوال مخالفینو ترمنځ جګړې دوام لري. په ننګرهار کې چارواکي وایي د داعش پر ضد عملیاتو کې پرمختګ کړی او دا مهال د چین ولسوالۍ په مامن سیمه کې جګړه روانه ده. په غور کې امنیتي چارواکي وایي دغه ته د داعش د وسلوالې ډلې یو سیمیز مشر نیولې دی. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله نن د کرکټ په آسیایي جام کې د شاملېدو لپاره په روانو لوبه کې لومان لوبډلې سره لوبه کوي. د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کیمرون او د اروپای ټولنې مشرانو اعلان وکړ چې بریتانیا به په اروپای ټولنه کې پاتې شي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری وای په سوریه کې د یو اوربند لپاره د امریکایي او روسی ډیپلوماټان ترمنځ خبري جدي او رغونکې دي. د پینټاګون ویانوای امریکایي ځواکونو په لیبیا کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر یو روزنیز کمپ حمله کړي. او د ترکیه او یو کوردی وسلوالې ډلې د ترکیه په پلازمینی انقره کې د هغې چاودنې مسؤلیت منلی چې 28 کسان پکې ووژل شول.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولش پښنو په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 3.5 خبري شي. وړاندې د ساينس او ټکنالوژي دنیا پروګرام لرو او د ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام هم وړاندې اوریدل شي. خو اوس په یوه نړیواله مسله راوخلو. امریکایي ځواکونو په لیبیا کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د روزنې پر یو مرکز برید کړی دی. د امریکا د دفاع وزارت ویاند وایي د برید هدف د دې ډلې هغه مشر و چې تیر کال یې د تونس په بریدونو کې لاس درلود. په وروستیو میاشتو کې دا په لیبیا کې د داعش د وسلوالې ډلې پر ضد د امریکایي ځواکونو دوهم برید دی. په دې اړه اجمل اند له نور تفصیل سره.
د امریکا د دفاع وزارت ویان پیټر کوکوای د جمعې په ورځ د دې برید هدف د وسلوالو یو مشر نور الدین شوشان و چې تونسي چارواکي په تونس کې د 2015 کال د مارچ په میاشت کې پر یو موزیم برید کې مجرم ګڼي. د امریکا پوځ د برید د ترابلس لویدیز ته پروت د صبراتا په خارګوټي کې د وسلوالو د روزنې په یو کمپ کړي. پیټر کوک دا ونه ویل چې په برید کې نور الدین شوشان وشل شوی کنه، خو ویل چې چارواکي د برید د نتایجو پارسونه بوختي. اخوا یو شمیر نور امریکایي چارواکو چې نمونه یې نه دی یاد شوی یو شمیر رسنیو ته ویلي چې ډیر احتمال شته چې نور الدین شوشان به په دې برید کې وژل شوی وي. په صبراتا کې ځایي چارواکو ویلي چې تر یو څلوېښتو زیات کسان په برید کې وژل شوي او شپږ تنه نور ټپیان شوي. د امریکا د دفاع وزارت ویان پیټر کوک خبریالانو ته وویل
د
وی موږ دا روښانه کړی چې د داعش د وسلوالې ډلې سره هر ځای چې دوی سره راپورته کړي مقابله کوو. دوی د امریکا متحده ایالاتو ته مستقیم ګواښ دی. دوی پر امریکا او زموږ پر متحدینو بریدونه کوي. موږ به د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې سره مبارزې ته دوام ورکوو او د خپلو ملي ګټو ساتنه به کوو. دا یو مورد و چې موږ د لیبیا کې د داعش پر ضد د برید فرصت ښکاره شو او برید مو وکړ. موږ باور لرو چې دا یو بریالی برید و. د امریکایي چارواکي ویلي چې د برید پر مهال په سیمه کې د پام وړ شمیر وسلوال موجود و. د تونس په یو ساحلي تفریګا کې د 2015 میلادي کال د برید پر هم پر نور الدین شوشان چول شوی و. د امریکایي ځواکونو د برید په وروستیو میاشتو کې په لیبیا کې د داعش د وسلوالې ډلې پر ضد د امریکایي ځواکونو دویم برید دی. د سې شنبې په ورځ د امریکا ولسمشر باراک اوباما په لیبیا کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې زیاتېدونکي خطر ته په اشاره وویل. هیواد یې له خپلو متحدینو سره کار کوي او په لیبیا کې به د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د خطر د پراخېدو د مخنیوي لپاره شته فرصتونه وکاروي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمونو بولډینګ او سارای سرمانه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
ترشن آسمان لاندی پروگرام که بنن پردی بحث وشی چه پشتو گوگل تا ورزیات شو، البته گوگل جباری تا د یوشمیر نور اختراعاتو تر څنګ دغه اوس ترشن آسمان لاندی پر وبخشي د ساينس او ټکنالوژي دنیا په پروګرام کې هم د گوگل تا د پښتو د جباری د ورداخلېدو مسله څېړل شوې ده. په دې پروګرام کې یوشمیر نور موضوعات هم شته او اختراعات چې عصمت ساروان مو ترې خبروي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
سش کال د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې په دوشل کې ګوګل پښتو ترجمان هم پیل کړ. ګوګل ترجمان د خپلو ژبو په لیست کې دیارلس نورې ژبې چې د ویونکو شمیرې له 140 میلیون کسانو څخه اوړي ورزیاتې کړي دي. په 490 زیاتې شویو ژبو کې په پښتو سربیره امهریک، کوریسکان، فریشیان، قرغیزی، هوایان، کوردی، کرمانچی، لوکزامبورګي، ساموان، گایلیک، شونا، سندی او کوسا ژبی شامل دي. د دغو نویو ژبو په زیاتېدو سره د ګوګل ترجمان د ژبو شمیر 103 ته ورسید. په نویو زیاتو کړی شویو ژبو کې د سکاټلند گایلیک ژبه یوازې 15,000 ویونکي لري، په داسې حال کې چې پښتو تر 45 میلیونه ډیر ویونکي لري. ګوګل وایي چې نوې زیاتې کړی شوې ژبې د ترجمې په برخه کې لا هم ستونزې لري او د ژبو له ویونکو او مسؤولو مقاماتو څخه غواړي چې د ژبو په سمونه کې ورسره مرسته وکړي. ساینس پوهانو د یوې حشرې په شان روبوټ جوړ کړی څو د هغو کسانو لپاره ورڅخه مرسته وغواړي چې د نړېدلیو ودانیو په کنډوالو کې ګیر پاتې کیږي. دا روبوټ د ګرندۍ یا د ورژو د مور په شان دی او په حقیقت کې له ګرندۍ څخه په الهام اخیستلو جوړ شوی دی. دا کوچنی روبوټ د فشار او ګزار په وړاندې مقاومت لري او د ورژو د مور په شان چټک دی. څېړونکي هیله لري چې له دې روبوټ سره به کمره، میکروفون او نور سنسورونه نصب وي او د نړېدلو ودانیو له کنډوالو څخه به د هغو په وسیله ګیر پاتې شوي انسانان وژغورل شي. دا روبوټ به تر کنډوالې لاندې د بند پاتې انسان د وضعیت په اړه معلومات هم استوي. څېړونکو یو ډول داسې پلاستیک جوړ کړی چې تر خپل وزن زر برابره درانه شیان پکې وړل کېدای شي. د بریتانیا د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور پر اساس د دې سوپر پلیمر بڼه د پروګرام په وسیله بدلېدای شي او د حرارت په وسیله بیرته اصلي بڼه خپلوي. د روچستر پوهنتون څېړونکي وایي چې دا سوپر پلیمر د دې لپاره چې په حرارت یې بڼه بدلی شي په طب او نورو برخو کې کارول کېدای شي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
آزادي او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. ستاسو د خوشی په هیله د دې ونې خبرونه د هغو اوریدونکو په ژغونو پیلوم چې د تل په څیر په مختلفو سیمو کې له نامنیو څخه شکایتونه لري. ځینې دوستان مو وایي چې د همدې جګړو له کبله له خپلو سیمو څخه وتلي او میاشتې وسوې چې په سختۍ کې ژوند تېروي. ځینې بیا وایي د جګړو پر مهال د دوی پر کورونو د درنو وسلو ډزې کېږي چې ملکي خلک پکې وژل کېږي. دغسې نور شکایتونه هم لرو خو چې په خپله د دوی څخه به یې واورو او وروسته د ژمنې سره سم موږ د هغو دوستانو چې معلولیت لري او د ماشونو په برخه کې شکایتونه مشترسته ولیدي د کار او ټولنیزو چارو وزارت له مسؤلینو سره ژغېدلي و چې وروسته به یې واورو. لومړی امنیتي ستونزو ته ورځو.
بلیا السلام علیکم. زه عبدالروف د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ له سالون کلا له کنجال نه مندس خصاصر په دماج کې زه ازادي راډیو ته دا پیغام پریږدم چې په سنگین ولسوالۍ په سالون کلا کې دا دوه کاله کېږي چې جګړه روانه ده خو ولله بلا ته یا دا مجرم خواران څه سي نو خدای دې یا سوله خصاص په لاس کې دی سوله سره وکړي چې دا مجرم خواران خپل خدای ته ستانه شي. په ولله کې دا دوه کاله کېږي چې مزوریه په خدای کا کړي په سنگین ولسوالۍ کې جګړه روانه ده. دا سنگین ولسوالۍ کې امنیت راولي یا یو چې یو لکه یا یو ونیسه نو خدا دې نه کېږي دا مسلمانان خوران ګرد ورځ دوه ټکه طالب نه پر کړي ګرد ورځ اوونه دې دربې دې راغورځي خو ماشومان شي دا نه کېږي دا یو ولکه یا یو نه سوا سلام په احترام.
بله السلام علیکم. میرا غار کو زم ده هلمند ولایت د سنگیر ولسوالۍ اوسیدونکو په حاله د میوند ولسوالۍ خصاص طرف اړیکه کیما. لومړی اشرف غنی ته دا وایم زمنګ په وطن کې دې تاسو امنیت وایې او دې تاسو بیا رغونه او د خلکو د زړونو غټل وایې دا که تاسو دښمنان وای تاسو به څه پکوله. اوس په هر تاسو زه یو لاند مثال درکوم چې په میوند ولسوالۍ کې زمونږ سره داسې ځمونه کېږي نه تنها چې وای زمونږ سره د ټول ولسوالۍ سره چې وي ډېر ځمونه کېږي او په شهادت رسو کېږي چرونه کېږي انداري نه پېښي حتی ماشنان وټل په مام توایو دا هم نه پېږدي د پسو او تر چرګانو پرې هم د توایمو چې د ټول چروي او د خلکو سره ډېر سخت ځمونه روان دي. د اشرف غنی ته دا وایم دا تاسو حکومت ده تاسو د ولس تاسو په راډیوګانو کې دا نارې وهئ چې موږ د ولسونو سره زړونه یو ځای کوو او ولس موږ ځان ته اتفاق جوړوو. وسلام.
بله السلام علیکم. زه بیدلا جان د هلمند ولایت نادری ولسوالۍ د نریمانده څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زما پیغام یله د چرته نشرې کوي. وروره په هلمند ولایت کې اوسم داسې درنه جګړه روانه ده خصوصا په نادالی ولسوالۍ کې همدا اوس جګړه روانه ده. دغه خلک چې دي دغه کوم چارواکي چې دي په ولسوالۍ کې یو لوی توپ یې شیدې نو د ملکانو کورونه په ولې یو توپ هم تر اوسه په طالب باندې نه دی مشتې. هم په دې واده باندې طالب پیدا شوی دی چې طالب پیدا سره د دوی ظلمو پیدا کړی. همدا اوس په هلمند کې داسې بدرازه درنه جګړه روانه ده. زما هیله ده ولورپورو چارواکو څخه دغه ده چې دغه خلک چې دي یا یې د قانون منګولو ته وسپاري او یا سخته جزا واقعي. دا کوم توپونه چې راغلي د خلکو انسانان د خلکو حیوانان په هر شي کې مشلي نو دې ته څوک پاملرنه نه کوي. وسلام په احترام.
السلام علیکم. زه د ازادۍ راډیو کارکونکو ته اول السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو وایم. د هلمند ولایت مسجد ولسوالۍ څخه محمد ګل خبره کوم. چې زما د اشرف غنی څخه دغه خواهش دی چې موږ تاسو ته دغه رایې درکړلې ښځه او نور ټول رایې درکړي د دې لپاره مو رایې درکړي چې موږ په اوانو باندې ولې دا خواسته اوانو نه دي راغورځوي چې د طالبانو د ساحې څخه ډېر لیرې یو د وانونو راغورځي. موږ په کورو کې مشلې زموږ بچان او زموږ خوندې ورونه ټول شهیدان کوي او موږ په سترګو وینو او زموږ هیڅوک غور نه کوي. د خدای په لحاظ د خدای په لحاظ باندې خدای ته وګورئ. داسې مه کوئ راسه یو څوک زه د مرجع څخه د قومندانۍ ته نږدې دغه خبره کوم. والسلام علیکم.
السلام علیکم. زه در رزګان ولایت مشهد اساس اول سوالی ته خطا شو دا پیغام پریزم رحمت الله راځي دلته موږ د ملي ورز خبر تازه یو خدای دی چې تاسو موږ پیغام پور کیه چې دا تکام پر موږ نه کوي. موږ دلته د عباس کی یو خاطر طالبان یو خاطر دوی دي چې طالبان مې په ټرایل کې دی پر موږ تکان کې.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دا زاجر د رسول کارتون څخه سلام وایم. رحمان رحمانی دی د فرایله د بلبلس او د سوارین مخایس ترالی نیولیا ده. مشو بلبلس او د سوارین کې هم دا اوس چې جیم توفا وازونه راځي
ملت پر خلق باندې کاری رحاته چې یو څه هم نه ویستوي بیا د ملت پر خلق باندې ګیسیان رسونه او انونه کاریږي زموږ دولت څخه دا غوښتنه ده چې دا اردو ته ویسي هدایت ورکړي هغه څه چې هغه د دوی په قانون کې د خپل د قانون مادې د خپل عملي کړي که د اسلام او د شریعت مادې نه شي عملي کولی د قانون مادې دې عملي کړي چې پر ملت باندې دغسې ګیسیان ورېدل یا دغسې اوانون ورېدل بدونه جنګه دا ستاسو په قانون کې جواز لري کې نه لري موږ د ټولو ولسمشرو څخه او د ټولو مشرانو څخه ماتحت اوسو ولسمشر د ټولو تخم دا غوښتنه ده چې داسې قانون وي نه کوي پر ملت یې ظلم نه کوي حتی چې دا اوس په سل فیصده کې اتیا فیصده ملت د دوی څخه اوښتلی په دغه ظلم سره دا به هم ځینې واوري اخر به ملت ټول ورته درېدلي دولت به خود به خود سره چپه سوی وي زموږ دا غوښتنه ده که چېرې دوی دغسې ظلمونه وکړي دا زموږ د ملت فزیان دی زموږ د افغانستان فزیان دی زموږ د اسلام فزیان دی زموږ د دولت څخه دا غوښتنه ده چې دغه کارونه دې بند کړي او ولسمشر دې د مخنیوی وکړي او د اردو پولیسو اربکیانو ته دې کمې هدایت ورکړي چې هغه د دوی په قانون کې وسلام
السلام علیکم دا ملا محمد یاسین اخوان د فراده ولایت د بلابلک ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده زما شکایت دا دی چې د ملي اردو او د محلي پولیسو سره او د پولیسو سره موږ ډېر په آزاد یو ملي اردو چې دی هغه وي کمین باندې پټاو چې دوی زموږ وړې بندوي او دوی زموږ چې په توان پر ځان پېچلي په توان اوسېږي او دوی دا دغه دی چې یو ټک پر وسي دوی ملکي خلک ولي دا ډېر د دولت سره ناجایزه ده او د ملت سره د وطن سره ډېر ناجایزه ده موږ زړه شو چې دوی به راشي زموږ وطن به را جوړ کړي هغه دوی لا خرابوي زموږ وطن نو که کلیوال خلک په آزاد شي ډېر به جنګونه ورسره کوي او ډېر به شکایتونه کوي نو وسلام
وعلیکم السلام دوستانو ستاسو ستونزې مو واورېدې که څه هم موږ ډېره هڅه وکړه چې د امنیتي چارواکو سره په دې اړه خبرې وکړو او ځواب واخلو خو بریالي نسو نو په نورو خبرونو کې به حتما ستاسو دغه ستونزې ته بیا بیا ورځو او له اړوندو مسؤلینو سره به حتما غږیږو خو تاسو کولی شئ چې په ورځني ډول هم زموږ د ازادي راډیو خبرونې تعقیب کړئ چې پر مختلفو امنیتي مسایلو بحثونه مرکې راپورونه او تحلیلونه لرو چې کېدای سي ترې یو حد ستاسو پوښتنې پکې ځواب شي خو بیا هم موږ هڅه کوو چې په ځانګړي ډول ستاسو دغه پوښتنې له دوی سره شریکې کړو اوس به لکه چې د خپرونې په سر کې مې وویل د هغو دوستانو شکایتونه راواخلو چې د معلولینو د معاشونو په اړه یې موږ ته راستولي دي او راسره غږېدلي دي لومړی به د دوی ستونزې واورو چې څه دي
السلام علیکم زما پیغام دا دی چې زه یو تن سلطانانه د هرات د ولایت د پیژرمون ولسوالۍ مایوب پاتش پته کې د ولس کار د عمر او هغه وخت خپل شمې د لاس ور کړی دا تر اوسه پورې ما نه څه کولای چې یو کار د ما یې د ځان سره ونی سم او د ما یې د ماس په لاس سره اړو په هر ورګاله چې ورګم اول دا را توای چې دا د کډما د هو اوس باندې کې سره کې ته کومه نه ورکو کېږي چې کوم مامورین ته وایي چې ته وایي چې موږ ته 5000 یا 6000 افغانۍ راکړې پس تر هغه موږ ته نوې راجستر کوو ستاسو راپور ورکړو او امنیت چې تاسو په لیست کې ونیسي پس تر هغه کولای شو چې وتا ته کوټې ونیسو که داسې ونیسي نو موږ نشو کولای تاسو کوټې درکړو آیا نن که پیسې وشي خو کولای شو که پیسې نه وشي نشو کولای نو زموږ بیچاره معیوبه خلک چې دلته ډېر لاس پسو دې کوزینې سره ډېره دولت معاش خرې پاتې زموږ چاره او زموږ علاج یې څه شي و دا د لورتوا ماورینو څخه یې هیله لرم چې دغه باره کې یو لارښوونه د دغه معیوبین چې پاتې دي خپل د عقل څخه په اسانه لارښوونه وکړي وسلام
سلامونه نیکې هلې احترامات د ازادۍ راډیو محترم ادارې ته همدارنګ ټولو هغه اورېدونکو ته څوک زما غږ اوري عبدالمنان صاحب خبرې کوم او د ننګرهار د بیسود ولسوالۍ نه هله لرم چې دا پیغام راته نشر کړي موږ دا د شهیدینو مریدینو مرشته او روژه نه دا د پروسه کال ماشه موږ نه دی اخیستی اوس کامله دوه میاشتې بعد یا درې میاشتې بعد غالبا بس بله کال پې باندې پوره کېږي هله لرم چې دا زما غږ ډاکټر صاحب اشرف غني او ډاکټر صاحب عبدالله واوري زموږ دا ماشونه واله کړي او بله مهمه خبره دا ده روژه نه چې په دغه اداره کې ډېر قوي فساد دی
خلکو کتابچې جوړې کړې د ځانو نه هغوی ماشونه اخلي دا مبین ور سره ټچ دي او کوم خلک چې دامه غوندې بې واسطې او د الله اثره کوي دوی له رجان غازي نه څوک ورته ماشونه ورکوي نه خره بعد نو دغه هله لرم او دغه پیغام را ته نه درکوي او زمونږ دا ماشونه مونږ ته راکړي نورم وخت نه نیسم په مخ هم خښ احمد شاه خان یم وروره د غزنی ولایت مقله ولسوالۍ کې مې تماس نیولی ده زه په خپله یو معلول نفر یم په سترګو باندې معلول یم دغه 5000 افغانۍ چې دغه دولت موږ ته معاش راکوي دولت تر مور تر پلار مهربان ده باید موږ ته پیسې څه راډېري چې زه په خپله تعمیل لرم دغه د میاشتې کله 5000 افغانۍ بچېږي زموږ کار هم نه څه کولی مزدوري یو ستانه بل یمونږ نه څه کولی یا باید موږ ته یو مرستون جوړ کړي چې په مرستون کښې به اوسېږو ولاکه موږ کور ته څوک لا ور پرېږدم مور پسې راخستې یو پلار پسې راخستې یو هر چا پسې راخستې یو موږ غواړو چې یو مرستون جوړ کړي تاسو زموږ لپاره په مرکز کښې یا په دلته له موږ ته هر ځای کښې بس یو مرستون ورته جوړ کړي دا معیبینو ته
مننه محترمه دوسته ستاسو غږ مو ته خپور کړ د همدې ستونزو په اړه مې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو او شهیدانو او معلولینو د وزارت له ویاند علي افتخاري سره خبرې کړې دي چې په ګټه به یې واورو
امی سال گذشته ما امی سیستم معاش معلولین بانکی ساختیم به جریان بانکی سازی ما با تاخیر پرداخت مواجه شدیم که یک تعداد از معلولین عزیز معاششان پرداخت نشد بعضی ها مثلا مکمل یک سال مانده است بعضی ها چند ماه مانده که ایر ما به مزدی که می تخصیص این سال بیایه ما پرداخت شروع میکنیم بانکی سازی پروسه هم بخاطر خود معلولین بود بخاطر از اینکه همین پروسه های قلمی و اداری طولانی کوتاه شوه و هر قدر پروسه ها کوتاه‌تر شوه شفافیت بیشتر میشه و یک معلول و خانواده شهیدی که در واقع یکش یک عضوی از بدن خود دست داده و یکی از عزیزای خود از دست داده اینا بتونن که به مو معاشی که مستحق هستن برسن بنان این تشویش در سال گذشته وجود داشت سه سال پیش اصلا یک کمیسیون حقیقتیابی ایجاد شد که معلولینی که سوء استفاده میکردن از این فضا یا به تعبیر دیگر آدم های سالمی که به عنوان معلول از این فضا سوء استفاده میکردن اونا رو شناسایی کردیم از طریق این پروسه حقیقتیابی و به ادامه زوی امسال این پروسه بانکی سازی شد و به ادامه بانکی سازی هم امسال ما تصمیم داریم که پروسه بایومتریک هم عملی بسازیم که دیگه کاملا خیال ما راحت شد از بابت از اینکه کسی دیگه نمیتونه که از این فرصت سوء استفاده بکنه
یعنی به منظور جلوگیری از فساد این کار شده سیستم بانکی
دقیقا این در گذشته قلمی بود و اینا یک پروسه بسیار طولانی رو طی میکردن در این جریان اینا با افراد اشخاص مختلف و متفاوتی برمیخوردن کسایی بودن حتی که از اینا مطالبه میکردن که ما مثلا معاش شما رو زودتر اجراعات میکنیم و این شرطی که یک فیصدی حداقل با ما قائل شدید به اون خاطر ما خواستیم که بانکی بسازیم بعد از این که معاش از اینا بعد از این به اختیار ما قرار میگیره از وزارت مالیه اتومات بعد از تکمیل اسنادی که ما انجام میدیم از وزارت مالیه مستقیما دمو حسابات بانکی از اینا میره پیش از این که به وزارت کار انتقال پیدا بکنه
یعنی تو تجربه های هم در این بخش وجود داشته قسمی که ما شکایت از هموطنان خود داریم که یک تعدادشان میگه ما تا بالا نتونستیم در ظرف چندین سال یک کارت به دست بیاریم و یک تعداد دیگه هستن که تونستن به اساس روابطی که دارن بیشتر از 10 کارت حتی بگیرن همچون چیز رو شما تایید میکنه؟
ما اما در واقع آسیب پذیری بخش را تایید میکنیم آسیب پذیر بودیم ما در این بخش ولی ایر ما نمیتونیم تایید بکنیم چون ما اسناد ما حداقل نداریم اگر دوستای ما داشته باشن و ایر با وزارت هم شریک بسازه و در واقع یک کمک بسیار کلان برای وزارت و خودشان که ما امو افراد شناسایی کنیم که قصدن کار از اینا رو به تاخیر میندازه و با توجه به شناختی که با یک تعداد دیگه داره اون نور کارایشان در واقع زودتر انجام میدن.
آقای افتخاری یک سوال دیگه ای است که یک تعداد از امی هموطنان ما میگن یعنی نظر به وضعیت جسمی که اینا دارن نمیتونن که بیشتر کار بکنن دیگه جای و امرار معاش بکنن فامیلاشون امی معاششون به فامیلاشون کفایت نمیکنه و 5000 افغانی از ادعا دارن دیگه اونا ای مطالبه را میکنن که باید وزارت برشان معاشایشان را زیاد بکنن. آیا چنین امکانات وجود داره؟ آیا فعلا واقعا 5000 است یا زیادتر از چه رقم است؟
دقیق است، مو 5000 است. و 5000 به هیچ وجه برای خانواده که حداقل 4 نفر باشه کفایت نمیکنه. دولت افغانستان متاسفانه به لحاظ مالی وضعیت خوبی نداره، به او دلیل امکان ازی نیست که ما معاش اضافه بکنیم. و از طرف دیگه اگر واقع بینانه روی ببینید، ازدیاد معاش کمک بر معلولی نیست، بلکه اینا باید توانبخشی صورت بگیره، اینا روی پای خودشان استاد شوه. بر مبنای همین دیدگاه ما اولین انستیتوت ملی معلولی نجات کردیم که جدا از اینکه کارهای تحقیقاتی انجام میده که چطور از معلولیت جلوگیری شوه و اگر کسی با معلولیت مواجه میشه چطور امبازو کمک صورت بگیره، بیشتر در قسمت بازتوانی. مثلا یک نفر اگر دچار عارضه جسمی شده، یک بخش از بدن خود از دست داده یا جسم خود از دست داده، به این مفهوم نیست که توانمندی خود از دست داده باشه، توانمندی های خود داره، و این شرطه که او در بخش فعال شده و دوباره ظرفیت سازی صورت بگیره.
خب طبعا این سیستم شاید زمانگیر باشه، شاید این سیستم زمانگیر باشه تا که این سیستم جور میشه. پس اینا چی رقم میتونن که به 5000 اقرار معاش بکنن؟
میفهمم مشکل وجود داره. ما در کنار از در قالب بخش آموزش فن و حرفه دوستای معلول به شکل ویژه جذب میکنیم، اما متاسفانه واقعیت اینه که یعنی بودجه با توجه به رقم بالایی که ما از معلولین و خانواده شهدا در افغانستان داریم، یعنی دولت افغانستان توان پرداخت نداره. شما حتی در جریان هستیم که پرداخت معاش کارمندان دولت گاهن با مشکل مواجه میشه، چی برسه به اینکه ما مثلا برای معلولین و خانواده شهدا یک معاش تعریف بکنیم. و از طرف دیگه با توجه به آسیب پذیری که ما داریم، رقم معلولین و خانواده شهدا هر روز متاسفانه افزایش پیدا میکنه.
در افغانستان در کار ټولنیزو چارو او شهیدان او معلولین وزارت ویان علی افتخاری و چې وای د ماشونو د ورکولو لپاره پرې ونوي سیستم کار کوي، نو ځکه د دغه دوستانو په ماشونو کې ځان راغلی دی. د هغه دوستانو د شکایت په اړه چې وای په دې اداره کې فساد ستودوي ته د کارتونو د ورکړې پر مهال ستونزې جوړیږي، شغله افتخاری وای همدا کمپیوټري سیستم یې د فساد د مخنیوي په هدف پیل کړی دی چې ډیر ژر به چاري بشپړ. دغه راز د ماشونو د زیاتولو په اړه چې یو دوست غوښتنه کړې وه، دی وایي چې اوس مهال دولت امکانات نه لري او د ماشونو د ډیرېدو پر ځای هڅه کوي د ظرفیتونو د لوړولو چارې ګړندۍ کړي چې تر څو دغه ستونزې هوارې سي. دوستانو نور پیغامونه هم لرو، پاته پیغامونه به په نورو خپرونو کې در سره شریک کو. بیا هم ستاسو دوستانو ټلیفوني تماسونو ته په تمه یو. تر بلې خپرونې مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.